دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه دوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو د باقی پاتې 300 قیدیانو د خوشی کولو په خاطر د مشورې په غرض د لوی جرګې د جوړېدو اعلان کړی د طالبانو یو شمېر پخوانی غړي او د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي په دې نظر دي چې د اشرف غنی دا پلان د وخت ځای کې دونه سوا بل څه نه دي د دوی په باور دا اقدام به د سولې د مذاکراتو او د بین الافغاني تفاهم یا ډایلاګ د پیل کولو په لاره کې نوي خنډونه ایجاد کړي چلونکي په دې باور دي چې وړم کال د حکومت لخوا را بلل شوی مشورتي جرګې اونوش کوله چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره وړاندیزونه عملي کړي نو څنګه ممکن دي چې دا ځلې به نتیجه مثبت وي په کابل کې زمون خبريال اکرام شنوار په خپل ریپورت کې وایي چې حکومتي مامورانو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې د 300 قیدیان دا وخت په کوم ځای کې پراته دي متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په یو درېمګړي هواد کې هغه طالب قیدیانو د ساتلو وړاندیز کړو چې طالبانو د خوشی کول غوښتنه کړې خو جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې جنایي سابقه لري او نشي کولای چې خپل سر آزاد کړي نه طالبانو او نه حکومت د متحده ایالاتو د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړی دی د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې د کورونا د کورونس اوبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله په میلیونونو خلک د لوږې له خطر سره مخامخ شوي دي د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د استخباراتو مشر د حکومتي ځواکونو په برید کې وژل شوی د ننګرهار د والی یو مطبوعاتي ویان عطا الله خوګیانی امریکا غاکته د شنبه په ماښام نه وخت ویل چې دا سړی چې نوم یې اسد الله اورغزه خودل شوی دی تیر شپه د جلال آباد په ښار کې واقع د مولوي خالص په فامیلو کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په وخت وژل شوی دی په سیمه کې زمون خبريال ذبیح الله غازی په خپل ریپورت کې وایي چې اسد الله اورغزه د داعش د رهبرانو په جمله کې مهم کس وو تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې په پاکستان کې د لوی اختر لومړی ورځ پرون د شنبه پورزوا د خیبر پختونخوا او په قبایلو علاقو کې د جمعې پورز خلکو د اختر منز ادا کا پاکستانی چارواکو د چمن د ترانزیتی لارې د آزادولو اجمنه کړی ده د دغه مهمه تجارتی لارې د بندیدو په خلاف باندې یو شمیر خلکو احتساب کړو په سیمه کې د ډیوی رادیو د خبريال د ریپورت لمخې احتجاج کوونکو خپل احتجاج تیر شپه پایتا ورسو وړم اورس د چمن سپین بول د ترانزیتی لارې د بندولو په وجه محلي اوسیدونکو په چمن کې د پاکستان د حکومت پر امنیتی پوسټو باندې حمله وکړه او وری وتواچو په مقابل کې د اف سی سرحدي ځواکونو په بے وسلې احتجاج کوونکو باندې بے دریغه ډزې وکړلې دغه کسان چې زیاتره محلي مزدورانو او د مزدور لپاره چمن ته وخت وختلې چې د اختر در رسیدو نه مخکې په قندهار او شمنور ولایتونو کې خپل کورونه ته ستانه شي پاینې وخت کې اسلام آباد او کابل یو په بل باندې د پنځشنبه پورز د دواړو هوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمن د خنړیو نه خطو پلا یو په بل اچولې د افغانستان د پوز لوی درسیز او د قندهار د امنی قماندان ویل دي چې لومړی د پاکستان سرحدي ځواکونو د افغانستان په خوره تیرې وکړ او د درندو وسلو ډزې وکړې د افغانستان سرحدي قواوې ځواب ورکړ د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان د شنبه پورز ویل چې حکومت پر احتجاج کوونکو باندې د اف سی د سرحدي ملیشو د ډزو په اړه تحقیقات کوي جمهور رئیس اشرف غنی د شنبه پورز د سمنګان ولایت ته تللو د جمهوریت ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی غوښتل شخصا په دغه ناقراره ولایت کې امنیتي وضعیت ارزیابي کړي او له محلي خلکو سره وګوري د ازادۍ رادیو د ریپورت لمخې ایرانی چارواکو د ایران د اوسنی رژیم د سیاسي مخالفانو د ویډل مشر نیولې ده د غډل په امریکا کې فعالیت کوي د ایران دولتي تلویزیون د شنبه پر ورځ نه وخته د غډل د مشر جمشید شرمحد نیولو ریپورت ورکړ خو دا یو نوویل چې نو موړې چیرې او څه وخت نیول شوی ایرانی چارواکو په هغه باندې تور لګولې چې په 2008 میلادي کال کې په شیراز کې د شیعاګانو په هجومات باندې د حمله پلان جوړ کړو په دغه حمله کې د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوی او 200 کسان نور ټپیان شوی خاغلی شرمت چې په ایران کې د شاهي دولت د برقرار کولو طرفدار دی د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې فعالیت کوي د شاهي اسامبلی په نوم د ویتوندارې ډلې مشر په غاړه لري دغه ډله د ایران د مذهبي رژیم د لنسکرولو په خاطر فعالیت کوي. په داسې حال کې چې ایران د وینزویلا په پایتخت کاراکاس کې یو شمیر سوپر مارکیټونه پرانستلي دي، امریکایي مامورانو ویلي دي چې د لاتین امریکا په دغه ناقراره سوشیالیستي هیواد کې د ایران موجودیت داسې څه نه دي چې متحده ایالات به یې خوښ کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې د لاتین امریکا د چارو مرستیال مایکل کوزاک ژورنالیستانو ته د جمعې په ماښام ویل چې د ایران لخوا په کاراکاس کې د سوپر مارکیټونو پرانستل د دوو بدمعاشانو ترمن د ائتلاف او ملګرتیا معنی لري. خو یو ایرانی تاجر عیسا رضایی ویل دي چې زمونږ مقصد ایوازي تجارتي دی او ایران په بدل کې د وینزویلا نه امونه جلغوزي او د ځنګل لرګي اخلي. وینزویلا د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو غټي زیرمې لري، خو ناقدین وایي چې دغه هیوا سوشالیست جمهور رئیس نیکولا ماډورو د ایران نه وارد شو خامو تیلو باندې متکی دی. ایرانی تاجر په ټویټر کې ولیکل، ایران دا وخت په وینزویلا کې وسو سوپر مارکیټونه جوړ کړی دي. متحده ایالاتو پر ایران او وینزویلا دواړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي، خو جمهور رئیس ماډورو الزام لګولې ده چې د امریکا حکومت غواړي چې د اقتصادي بندیزونو او سیاسي فشار په وجه باندې خپل ګډاګې حکومت په دغه هیواد کې قدرت ته ورسوي. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د شنبې په ورځ نه وخت رپورټ ورکړ چې د جولای په میاشت کې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوډونو سپوبایي ناروغۍ باندې 15,000 ناروغان مړه شوي. ورځپاڼې د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه ارقامو په اساس لیکلي دي چې 13 میاشت په ټول امریکا کې د کورونا د کوډونو سپوبا 1.8 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د 13 میاشتو په پرتله 80% زیاتوالی پکې لیدل شوی. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخه 13 میاشتې کالیفورنیا او تگزاس ایالتونو کې د کورونا د کوډونو صوبایي ناروغي 2,08,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وي، او په الاباما، الاسکا، اریزونا، ارکانسا، جورجا، ایډاهو، میسیسیپی، میزوري، مونټانا، نیوادا، اوکلاهوما او جنوبی کارولانا کې د دغه موزي ویروس پیښې 13 میاشتې دوه چنده زیات شوې. لبل خوا د متحده ایالاتو د روغتیاي چارو لړپړو ماهرانو د شنبې په ماښام د استماعي غونډې په دوران کې د کانګرس غړو ته د کورونا د کوننس اوبای ویروس په ضد د مبارزې لپاره د ټرمپ د ادارې د اقداماتو په باب معلومات ورکړل. په متحده ایالاتو کې تر دې دمه په دغه موزي ویروس باندې 1,55,000 او 2,00,000 ناروغان مړه شوي دي، او د مثبتو پیښو شمېر 4,68,300 لوړ شوی دی. یو شمیر خارجي محصلین چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه لوستل او د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو په وجه خپل هیوادونو ته تللي بند پاتې دي. تخنیکی نقطه نظر هغه اجازه لري چې متحده ایالات ته د زده کړو په نیت بیرته راستانه شي، خو په امریکا کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د پیښو د زیاتېدو له امله هغه زړه نازل دي. د امریکا خبریاله انیتا پاول په خپل ریپورت کې وایي چې یو شمیر خارجي محصلین په دې سوچ کې دي چې خپل زده کړې د فعلن لپاره وزنډي. د اوپن ډورز ریپورتس ان انټرنیشنل ایکسچینج په نوم علمي مؤسسه د ریپورت لمخې د 2013 او 2019 تعلیمي کال په دوران کې په متحده ایالاتو کې 1,299,000 خارجي شاګردانو درس لسته. د ارقامو لمخې خارجیان په متحده ایالاتو کې د لوړو زده کړو د محصلینو 15.5% تشکیلوي، او د امریکا د تجارت د وزارت د رسمي ریپورت لمخې خارجي محصلین په کال کې د امریکا اقتصاد ته څه کم 45,000,000,000 ګټه رسوي. زیاتره خارجي محصلین د چین، هند، سعودي عربستان او د جنوبي کوریا دي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دي په پام کې لري چې د یو اجرایه فرمان په اساس د چین د ټیک ټاک ویډیوي شرکت فعالیتونه په متحده ایالاتو کې بند کړي. ټرمپ دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وکړ چې د متحده ایالاتو خارجه وزارت د چین د کمونیست ګوند په یو شمیر غړو باندې د ولس د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په تور بندیزونه ولګول. ټیک ټاک دا وخت په نړیواله کچا د امریکا په شمول برابر 2,000,000,000 مشتریان لري. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی چې امریکا افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې د طالبانو هغه څلور سو بندیان و چې پا پر سر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنجال روان دی په یو دریم ځای کې وساته. جمهور رئیس غنی ویلي چې د دغو بندیانو د خلاصون په اړه په نږدې ورځو کې یو مشورتي جرګه را وغواړي او حالت به له خلکو سره په دې اړه مشوره وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د حکمت سروش راپورټ ته.
ولسمشر غنی وایي چې د طالبانو لخوا حکومت ته د بندیانو په سپارل سوي لیست کې 400 داسې بندیان دي چې د اساسي او جزا قانون پر اساس ولسمشر د آزادولو صلاحیت نه لري.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم ترڅو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
بلخوا رویټرز د درو امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې امریکا په یو دریم ځای کې د 2400 طالب بندیانو د ساتلو وړاندیز کړی چې هلته به افغان حکومت او طالبان په ګډه څار نه کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
یو بانه ده او د لوی جرګه را غوښتل هغه زما فکر باندې د بلې خبرې دپاره دي او دغه بانه باندې بیې را غواړي نه کومه مصرفونه کوي او په افغانستان کې د فکر کوم په دغه رقم باندې کوي چې جمهور صلح غواړي صلح نشي راتلی.
انتخابی
شنونکي وایي چې افغان حکومت باید د مشورتي جرګې د راغوښتلو پر ځای د سولې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همغږي رامنځته او د ادارو پر پیاوړتیا کار وکړي.
دغه ډول مشورتي لوی جرګې نه یوازې زخفیر بې ځای مصارف دي، بلکې د سولې پروسه کلي شي کول دي او د خلکو او نړیوالو باور پر سولې کمول دي. دولت پکار ده چې د دې وخت او مالي زیان پر ځای ټول تمرکز د خپل حکومتي تشکیلاتو پر ځانګړي ډول پر ډیپلوماتیک دستګاه وکړي.
اما افغانان که څه هم له درې ورځنی اوربند څخه خوښ دي، خو وایي چې اوربند باید دوامدار او ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي.
طالبان نه دي باندې ونی نه کی او نه دي حکومت غنی بابا دي دا ګیلی کیسه هغه کې چې دسه دوا څه دا کاسته ځوان دي موږ په سلګونو باندې مري او زخمیانی دی ولې مړ شي ولې زخمیان شي
دا یا د ورځې او ورځې یا تلو ورځې یا واجو مې درې جمعې دا موږ ته پیدا نه لري دا څه پیدا کوي موږ وای چې دایمانو قربان شو ورو دا.
په تیر کوچنی اختر کې هم طالبان اوربند کړی وو، خو لاغه وروسته په افغانستان کې جګړې زور واخیستی. که څه هم د افغان حکومت په ګډون ډیری افغانان غواړي چې اوربند دوام وکړي، خو لا معلومه نه ده چې طالبان به دغه درې ورځنی اوربند ته ادامه ورکړي او که نه. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د کورونا د وایروس وبا په افغانستان کې د هغو افغانانو شمیر نور هم زیات کړی دی چې د خوړو د نه مسؤلیت د ګواښ سره مخامخ دي. پدې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورت راستولی.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د روان 2016 میلادي کال په پیل کې 12 میلیونه افغانان د 16 اوګدو جنگ جګړو طبيعي پیښو او مخپزياتي دون کې لوګې لامل د خوړو د نه مسؤلیت سره مخ و. خود کورونا او بعد خبرېدو وروسته اوس میلیونه نور افغانان د لوګې د ګواخ د خوراکي توکو د لوړو بیو او د کار د امکاناتو د محدودیت لستونزو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دا اداره په پام کې لري چې سږ کال 3.3 میلیونه افغانانو ته چې د خوړو د نه مسؤلیت سره مخ دي مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام په دغه اعلامیه کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID د ادارې رئیس پیټر نتلیو له قوله ویل شوي چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو چې د ورځې په مزدوري ژوند کوه او یا هم یو کوچنی سوداګریز فعالیتونه درلودل ژوند ګواخ سره مخ کړی دی.
په ځانګړي ډول هغوی چې په ښارونو کې ژوند کوي او د قرنټین لامل یې د خوړو درنیولو لپاره د پیسې ګټلو فرصت له لاسه ورکړی دی.
نږدې دوه اونۍ وړاندې افغان حکومت د کورونا وایروس د وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي اغیزو د کمیدو لپاره په ډیرو خوارو خلکو په دوو پړاوونو کې د ملي دسترخوان په نوم د 204 میلیون امریکایي ډالرو د خوراکي توکو د ویش یو پروګرام اعلان کړ. خو د افغانستان ولسی جرګې د خوړو د ویشلو په پروګرام کې د احتمالي فساد د اندېښنو له امله د افغان حکومت دا پروګرام د رایو په اکثریت رد کړ. افغان حکومت له ولسی جرګې پر دغه پروګرام د بیا غور غوښتنه کړې او د فساد د شتون د اندېښنو د لرې کولو لپاره یې پارلمان ته ډاډ ورکړی دی. لدی وړاندې د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ویلي و چې کله اختر په ورځو کې روغتیایی لارو چارو ته پام ونه شي، کرونا وایرس بلا پسې پراخ شي.
ما باید متوجه باشیم که در هیر قربان اشتباهی که در جریان هیر
باید پام وکړو چې د واړه اختر صحوه په لوی اختر کې تکرار نکړو. له واړه اختر نه مخکې د کرونا په خېل لګې وي، خو دوه اونۍ وروسته اوج ته ورسېدي. دلیل یې دا و چې خلقو تگراتک
کاوه زوی ترجمهات و رفت آمدهای بسیار زیاد بین مردم و خانواده ها بود.
د امر وخت یو وزارت د معلوماتو لمخې په تیر سلی رستو ساتونو کې د کورونا وایرس پر ناروغي یو تن مړ شوی دی، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغي د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,203 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 15,509 تنه نور لږه ناروغي خښوي دي. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت د ووهان په ښار کې خپور شو چې اوس یې ټولې نړۍ ته سرایت کړی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وبا د شنبې د ورځې تر سهاره پورې 609,600 تنه مړه کړي او 10,600,000 نور د کورونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه. درنوریدونکو، د کرونا وبا له کبله د وزسو محدودیتونو سره سره په امریکا کې هم لوی اختر ولمانځل سو. په ګڼو ایالتونو کې خلکو د لوی اختر لمونځ په جماعت کې وکړ او قربانی هم کړی دی. وحید فیضی رپورت لري.
د کرونا وبا او د لوی اختر منزل د امریکا مسلمانان وای خوښ دي چې په لوی اختر کې ورته زمينه برابر شوی تر څو د اختر منځ په جماعت کې ادا کړي.
د خپل خوانه لوی اختر ټول د افغانانو ته مبارک وایم او د قرباني اختر دی. نو ځکه د مریضې له وجې نه لکه مشکلات وو، په جماعت کې مونږ د اختر منځ ادا کړو. د فاصله مراتبولو سره تقریبا شپږ فټه فاصله والده. نو خیر خیر شو اختر اوسه پر فضل د خدای دغه بیا او اختر نه پس وړکې اختر کې مونځ نه وکړه په جومات کې. نو دغه د سږکال یم دغه د پلو اختر کې مونځ وکړو. ما د خپلو ټولو مسلمانانو ته چې چیرې دي اوسي یا افغانستان کې دي که بهر دي ټول ته اختر مبارکي وایم. خوشاله اختر دی ولري خدای دې وکړي چې دا آفت او کوم مرض چې راغلی دا د په خیر تیر شي او مسلمانان په امان کې اوسېږي. نو دلته خو نه چې نور ډېر ملکو کې قرنطین بیا شروع شوه او دغه ته دلته شکر دی الحمدلله چې زمونږ کوم ځای کې چې اوسېږو هلته او دا اختر دی چې مونځ هم په جماعت کوو.
دلته په ویرجینیا کې د لوی اختر د کرونا وبا د محدودیتونو سره سره ولمانځل شو او خلک هم جماعتونو ته راغلل او د لوی اختر لمونځ په جمع ادا کړ.
لا تر اوسه د کورونا وبا له کبله محدودیتونه وضع دي. یو شمېر کسان وایي چې هڅه کوي ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، ماسک وتړي او نور عوامل په پام کې ونیسي.
دا محدودیتونه د کورونا وایرس اوس هم شته او خلک یې عملي کوي او د جمعیت اداره هم کوشش کوي چې باید خلک یې عملي کړي، ځکه د ځان حفاظت هم ضرور ده.
که زه هم د کورونا وبا له کبله په ویرجینیا کې لا وضعیت عادي شوی نه دی، خو چارواکي وایي د محدودیتونو په پام کې نیولو سره دینی مراکز ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شوې ده.
بلې، هغه ټول قوانین او هغه تدابیر، حفاظتي تدابیر چې کوم، چې ماسک دی او هر څوک ځان ته د نماز راوړل او هغه فاصله سره کېناستل، دا ټول شیان په نظر کې نیسو. اما د
د ویرجینیا په دغې لرې پرتې سیمه کې بیا وضعیت عادي دی، له ښار نه خلک راغلي او قرباني کوي.
هو، تقریبا ټول ملګري سره راټول شوي قربانۍ ته، هغه د وطن د غم مینه مې ماته کړې ده. سره دې چې کرونا ده، خپل ملګرو باندې غرو باندې ګدباري یو، الحمدلله ټول دې بچ دي هغې په خاطر باندې.
خوله د ټولو سره سره د اختر په ورځ کې یو بل کړه تاګ راتګ پیکه دی. ډېری خلک یو بل ته د ټولنیزو شبکو لري د اختر مبارکي وایي او اختر سره لمانځي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، شنا تلویزیون، ویرجینیا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې FM 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د هندستان په شهرونو کې د وبال عمله ډیر خلک بیروزګار اسول. همدا بیروزګار خلک اوس لستورو شهرونو څخه بیرته خپل په خانه یو کلته ورستنیږي، ځکه شهرونه د وبال عمله له ستونزو سره مخامخ دي. حکومت له هغوی سره مرسته کوي چې په کلي کې ژوند او کاروبار کوي. څرنګه چې د کورونا د خپرېدو وروسته زیات کاروبارونه بند سول، نور سره خلک هم بیروزګار اسول. د شهرونو یو شمیر خلک بیرته خپل کلو ته مهاجرت پیل کړ او دا اوس د هندستان لپاره ستره مسله ده.
برپانی بد په مالدارۍ نه پوهېده. هغه په چندیګړ کې مشتریانو سره په ټلیفون مرسته کوله. اوس هیله مند دی د کلي په ژوند کې خپل مالی تاوان جبران کاندي.
د کرونا له امله هر څه بند شوي دي، نو ماته دا کار د کاروبار د یو فرصت په توګه ښکاري. د غواګانو شیدې خپله هم کاروو او خرڅولی هم شو.
پخوا ډیرو خلکو د رپانی بټ په څیر د هندستان د چمبا درې نه ښارونو ته د کار او روزګار لپاره مهاجرت کړی و، ځکه هلته کار او تنخوا ډیره وه. خو اوس د کرونا د اقتصادي زیان له امله بیرته خپلو کلو ته ورستانه شوي دي. یو شمیر کسان د بیروزګارۍ له امله او یو شمیر نور د کورونا نه د پناه اخستلو لپاره کلو ته تللي دي. حکومت هم یو شمیر خلکو ته پروژې ورکړي دي چې نوې لارې او پلونه جوړ کاندي، شاړې ځمکې د کرکېلې لپاره برابرې کړي.
ما ته حکومت پیسې راکړلې چې دا ځمکه هوار کړم. په خوا یې کرل ډیر سخت ول، خو اوس به اسانه وي چې یو څه پکې وکړم.
حکومت خلکو ته د ژوند او کاروبار د منځ راوستلو لپاره دا فرصتونه ځکه برابروي چې هم له دې خلکو سره مرسته وشي او هم کلیوالي اقتصاد وده وکړي.
په کلیو کې به د دوی ګټه کمه وي، خو مصرف یې هم کم وي. له بله پلوه به خپلو کورنو ته نږدې وي، کولی شي په یوه ګټور کارځان مصروف کړئ. په کلیو کې د کاروبار پیلول د کلیوالي انکشاف لپاره اساس او بنسټ دی.
د سیمنی کلی په خوانه خوون کې اونکار سنگ وای دا خلک له خارونو نه لزان سره پاکواله او څنور مې یارونه راوړي، نو د کلی په نور خلکو به خاغي زوکړي. خو د کلی یو سپینګری هم نو راغلو کسانو ته ډیر غوړه نصيحت کوي.
په کار د سختو کارونو کولو ته ځانونه چمتو کړئ، په قراره کې ناسلو باندې پیسې نه ګټل کیږي.
په خارونو کې د کورونا او با د مرګ څپې روانې دي، نو دوی دا غوره ګڼي چې د کلی په خوندي چاپیریال کې کار وکړي.
ډر نه یې په کلی کې دا ویره نشته چې له نورو خلکو سره لیده کاته وکړي. د کورونا وایروس خطر دلته نشته دی.
د چمبا ولسوالۍ مرستیال ویویک باټه وایي دی نه پوهیږي چې دا خلک به د کورونا له خطر نه وروسته هم په کلو کې پاتې شي او کبرته به خارون ته ولاړ شي. یوازې وخت دا خبره څرګندولی شي چې وروسته به څه پېښ شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، په ډیرو شهرونو کې خلک د ماسک اغوستلو په مقابل کې مختلف نظرونه او عکس العملونه لري. په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي ده، د ماسک اغوستلو سره لا اوس هم مقاومت روان دی. د اوبا د خپرېدو کچه هم د ماسک په اهمیت اغیزه کړې. ډیر خلک نه غواړي چې دا ورته وویل سي چې ماسک واغونده. نور حال په رپورت کې.
مخکې به چې څوک له کور نه وتل، نو په ذهن کې به دا و چې خپله بټوه، د سکاون، لاسي ټلیفون او د موټر او یا کور کلی ترې نه له یاده ونه وځي. خو نن سبا په دې ضروري شیانو کې د ماسک یا نقاب اغوستل او له ځان سره ګرځول هم ورزیات شوي دي. که څه هم د ډیرو نه خوښیږي، خو د کورونا د وژونکي ناروغۍ په وړاندې هیڅ چاره نشته چې ماسک ونه اغوستل شي.
زما نیا په کورونا باندې مړه شوه. د کورنۍ یو شمېر غړي مې هم پرې اخته شول، خو ژوندي پاتې شول. زه ماسک اغوندم چې لږ تر لږه خپل په کورونا اخته نشم او نور هم د کورونا له ستونزو نه وساتم.
ماسک د کورونا په وړاندې د ژوند ژغورونکی دی. له همدې امله په دې څو میاشتو کې ګڼ شمېر کسان دې ته اړ شوي دي چې له ماسک نه پرته له کور نه ونه وځي. لبل پلاو تر اوسه پورې هم لا ډیر خلک شته دي چې په ساينس باور نه لري چې ماسک په کورونا د اخته کېدلو مخه نیولی شي.
هغه څه چې په روغتیا پالانو او نورو د ماسک او مصنوعي تنفسي وسایلو په نامه خرڅیږي هغه واقعي نه دي. نو که زه پرې خامخا اخته کېږم، نو غوره ګڼم چې دا کار ژر وشي.
د کورونا د مخنیوي، ماسک اغوستلو او د ګټو په برخه کې په نړیواله کچه لا اوس هم بحث روان دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په دې تازه وخت کې د آیووا په ایالت کې د مذهبي ازادۍ په باره کې بیان ورکړی و چې وایي د اساسي قانون له مخې زموږ لومړی ازادي مذهبي ازادي ده، او ویل یې دغه حق لپاره په لوړه درجه احترام زموږ د ادارې لارښوونه کوي. مذهبي ازادي په ډیرو هیوادونو کې د ګواښ سره مخامخ ده. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه چې په درسته نړۍ کې له 5 نه 4 کسان د بشپړ مذهبي ازادۍ نه برخمن نه دي. د دې لپاره چې د خلکو د پاره شرایط اصلاح شي وي چې غواړي د وجدان له ازادۍ نه کار واخلي، امریکا له ټولو وسایلو نه چې په اختیار کې لري کار اخلي. آپ دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د اساسي حقوقونو سرغړونه کوي. د عقیدې په باره کې د چین جنگ په عام محضر کې غندل دي. د یوغوریانو دستجمعي بند کېدل د دې بی دینه پریکړې چې غواړي د کلیسا په ځای، یعنی د انجیل د لسو احکامو په ځای، د عمومي منشي شي جیپنګ له الفاظو نه کار واخلي، دا هم بې له غندنې نه ده پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزارت په 13 کلونو کې د وزیرانو په سطح د 2 غونډو کوربه و چې مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکړی شي، چې له درست نړۍ نه هیوادونه او مذهبي مشران په دې هدف راټول شي وو چې د مذهبي ازادۍ اساسي حقوق وژغورل شي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلې امریکا کلکه وعده کړې ده چې د درست نړۍ د خلکو د اساسي حقوقو ژغورنه کوي. دا د هیواد د مؤسسینو ویړلې میراث ده چې امریکا یې په دې ژمنه جوړه کړه چې د امریکا د خلکو د حقوقو ضمانت کوي چې د خپلواکۍ په اعلامیه او اساسي قانون کې ثبت شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه زموږ د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ بنیاد په دغه مرکزي تفاهم باید ولاړ وي. دغه ژمنې چې موږ په نړۍ کې د ازادۍ ځلانده ستوری کړی وو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ کور په کلک کمر باندې جوړ شوی دی، او زموږ په اساس یې ښودلو کې دغو بنیادي اصولو ته ځای ورکړل شوی دی. درنو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې تاسو واورید.
ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوري.